نورياس نوري اوروي
د اسرائیل پاوز تیرش په ویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندي پر اسرائیل ویشتل. د اسرائیل پاوز ویان دانیل هاګاری ویل چې پاوز تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل پوز ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوي برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او وویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د میزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شن کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تلبیب کې چې د ایران ډیری میزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د میزایلو په برید کې په تلابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي آی ډي په نښه شوي وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي تهران به په وړاندې لا ویجاړوونکی او ورانوونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د شپړې نړیواله ورسلمان محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره بداوي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سمبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
طب ته چې څومره کتابونه را ژباړه شوي دي یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نورانی سره شخیدلی یو چې تر اوسه په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړې.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه زنگلی کوتره دو توپانونو لمن تلاس اوشده می.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصر الله ستانگزی نظر اخیسته چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکه لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر د شرما په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځې په نوم ونمول شو. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بیلابیلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بیلابیلو کلتورونو د ژوند، د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو درېزو کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمانځه تلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له وی ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کیږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړې یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبې ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوی او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له سبت سره هم آشنا کیږو. هر څه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثرې ځوانان دي له بیلابیلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بیلابیلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی. موږ سرل دی چې د یو شمیر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړ شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وايي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونتوانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بیلابیلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د وی حق او زحمه ټاکل به هم د دې مرکز دندوي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړش باړه شوی. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دری ته ژباړونکو مواد ژباړلي دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل،
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران،
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راجباړي لمړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه می ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر وداده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راوړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو درې ترش بدل شي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکو مادودین دوران ازادي راډیو ته وویل،
د ذوقي مواد ژباړ ډیرې وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیره وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل،
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هواد په کم اندازې پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوه. د دې هواد د دریم ژبې په شی ترکمنی، ازبکی، نورستانی، پامیری او یو شمیر نورې بیا لدی په لور بیخي خواري دي.
د راپورونو لمخې د اکتوبر د شمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سن جرم چې انجیل له ابلیس څخه لاتیني ته ژباړلې مړ شوې ده. سن جرم د میلاد په دریمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نشته زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي اثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوی دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهور ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. د دې ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یو لفظ بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړی ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفي ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نور وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له بیا ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې دورې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. لننه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوښ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباری نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې لکه مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړون کته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتلې چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځین وخت څه مشکل دی، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کی کجبار راي کې به ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه و؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټکړي؟
دا پروسه خو ډیره عادي، مقصد دا جوړش چې دی پیسېلار داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکړو یا د پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډیره اسانه ده، او په خاله کړه نه کړه د انټرنیټ مشکل به وو، خو هغه انټرنیټ بزایی په یا به مثلا بیخی نه وو، نو هغه هم د 2014 سره خره ورسته مشکل مال شو. نو داسې کوم ځنګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
ایا داس وخره غلی چې اشباره ستونزمنه سی او ماشيني سيستم په سمه توګه نس اشبارلای، بیا تاسو په داس حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټر نړۍ کې خو داس مشکلې ز وخت ناراضي، ځکه اوس داس عصري وخت مثلا کچیر انټرنیټ زی په جمله نشبړل په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ځای په دی، نو دی دغه جمله تا ته دوه ماری هم راوړي او درې ماری هم راوړي، او بله د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کړي که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړي په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کړي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بله، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي، نو کمپیوټر ژباړه کچیری په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوی، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي، خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه ناڅه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ترانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه ناڅه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي، نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، ور حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا دې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي، دا یوه خبره. او بله خبره ده چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه حکومت غواړي بیا هغه جمله شب فرایت مینانی سوی برته بیا ورته جمع کی، نو زما به نظر سره دا شی اونده مشکل بنه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
لدی ورسته کومه پروژه او ژباړی په پلان کې لري؟
بل لدی ورسته خموږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا اندې، چې انسایکلوپیډیا هم دغه غنی کو ترسو خلک ارسو غاړي ځنی هغه پغه کې موجود دی، هغه مثلا دی پغه کې و مومي، نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه غنی کو د پښتو د لحاظ او انسایکلوپیډیا غنی کو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې، نو ډیر خلک چې هغه څه ناڅه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل، نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غنی کو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ دی ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غنی کو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمی رزق کچیر یو کس خارج ته ولاړ سره ته یو شی رانیسي هغه اړتیا لري چې ترجمان ځان سره ودرېږي، نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان حالته ځان سره ودرېږي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولای شي هغه کس ته کم شی چې غواړي هغه ولیکي ورته وایي، هغه ژباړه خپل په پژخ کې ورته کوي او می په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه یا کم شی ورته راوستي یا کم د ژغ کلیپ ورته راوستي هغه د ترجمه کیږي، نو یې په منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي ډیر اسانتیا راوستل، نو د انسانانو رول طبي خبره ده په دې کې ډیر کم کړی دي.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړي او د ژبه په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستونې راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط پټول ورس کې یا پټول مثلا شواروز کې هدي اکل شل دي کې نیم سات وخت خپل جيبي توار کې ان شاء الله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کټار کې د پرمختللو ژبه سره درولي. نو ډیر علمی خلک ستا ډیر داش کسان ستا چې د ټیکنالوژي په برخه کې ډیر واري دي ډیر ش معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهل ده چې دی په اصطلاح 400 مصرف وي د اکل په شواروز کې یو شلیکی او نیم سات وخت د خپل جيبي پرمختګ تومره وباسي هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپل جيبي د پاره وکړي. نو هم د پښتو د پرمختللو ژبه په کټار کې درولي هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سرمو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاوز ما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه سره ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي نو د رنځونو ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهیدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکي د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي. ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال والټر وای هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلې شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکي له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوی پوښتنې باید ژباړونکي د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. لږ خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه. ل آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاپک آس مې پیرلې، د وریښم موزه مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نشتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر آسمانه د بوټي چالونه پکښې سره ونیسي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم ژاد د وژمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر شو، نو پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د توپانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چا پوسپین با هوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیوی کی وشمای پا غیشکی اخری، چا وقت روست با پردشتونو دا خرواقی جغرا شمسی. کاشکی می درتوائیل ایسوای مخبل دار او بیر سین تا وغرزول، توپانی چا پیمی پشور تراولوی دی لام سکری شکل یکلی او دواره مروندونه باندی را تا افره، ده الماسی چاچ کمهین زنجرونه پر دواره پشو را وطرن، از چی پر لاری زم تر پشو می ورانگی، اوری کته دا ځل راغلی بیا دې نه پرېږدم، زه به ورانګي وکرم ته د سخاوت باران، فصلونه بشنسی د انارو بڼ بکن سي، زه او ته به دواړه ځانونه پکښي وکړو. کاشکې مې درته ویلی شوی زموږ د ښار دیوالونه ټول یوش او دروازې دروازې سوې، د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولي، پنجرې زنګ خوړلي، زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې، هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی شوی چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوری خپور و، شپې دې د ځوانۍ شراب څښله، د سیند د څپو په کمرنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې، په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوځولم، سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور ل دوه نیمو تر درې سو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لوی سره پوهان ستنگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅ کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي، وی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یو لوی برخه ده چې هغه وخت شروع کیږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راوړي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسیره کیږي او تکامل کوي، او بالاخره انسان په لسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کیږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کیږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنی ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کیږي او د هغه مادي اړخ څېړل کیږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعد په استناد باندې کار مخته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعد نو مو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی دی چې که هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو، مثلا ک یو څوک سیاسي تاریخ لیکي، خو دغه خاطر هم ځینې قاعده باید په نظر کې ونی ولسی.
تحقیق او ریسل د پاره نظر کړو کې ته توجه کې چې کله په حقوق کې تاسو ورځي یو حقوقي قاعده لمخنه وجود مخکنه وجود لري مورخ ورځي هغه قاعده سیړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوی ول رامنځته شوی په کوم زمانه کې رامنځته شوی څنګه تحقیق شوی دا او څنګه پر موږ رسیدلې ده او همدارنګه دلیل کې چې هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوی وه په حقوق کې هغه اوس عملي کیږي که نه دا په داسې حال کې ده چې سیاست اساسا سیاست ته ویل کیږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده د لپاره وایي علم نه ده سیاست ځان ته وزا شده قواعد له مخکې نه لري وروسته دې نه چې واقعي واقعي سي بیا قاعده رامنځته کیږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مقانونو کې اصلا ونه کارول شي د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بیرته راوګرځو د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي خصوصا په افغانستان کې څرنګه له دا مشکل سره مخامخ نه است
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کیږي اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تراوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي نو د هغې زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کیږي او دا مختلف منابع لري برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري ولې کله چې تاسو د دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغې سره جوخت د حقوق تاریخ هم تکامل کوي د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو د افغانستان د مدونو معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نه دی شوي اما د امین شېرعلي خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کیږي په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کیږي یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي خپل بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یوځای کیږي بعضې علما حتی دا وایي چې خپل حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی ډېر کم کار شوی ده حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري چې د موږ حقوقدان په مسئلې پوه نه وي مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیرېږي دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره مکمن ته په کار ده چې د قضیه تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا وجود درلوده که یې نه درلوده که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو په دې معنی چې یوه مسله چې ګونګي د مسلې تاریخ ته ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې له هغه له مخې به تفسیر شي په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو کله چې وایو چې موږ حقوق لرو موږ دولت لرو موږ قواعد لرو په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ورته کار نه لسم
زما مطلب له منابعو همدا و چې کله یو شي ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نه ویل کنه وکي یعنی اصلي هدف مې دا و اما دلته یو بل شی هم دی د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح پلاس کې نه لري نو لکه تخلیقي ادبيات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې و د حقوقو په تاریخ کې دا ممکن نه ده
زه به نه کوم چې دومره مبتکرانه تخلیقي حالات سره ورکړی شي اما په حقوقو کې موږ یو د منابعو نه چېلهغې نه په لیکلو کې استفاده کوو. د قیاس مسله ده، یعنې کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیبې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري. له مکافاتو نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی د ده په ضد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول سي. په دغه روشلو باندې کېدای سي دا تحقیق تکمیل سي.
پوهان ستانکزه د مکافاتو مجازاتو په استناد که چیرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي د احمدشاه بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې د مکافات او مجازات تر ډیره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و.
دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات تر ډیره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې راټیټي کړي. نوبالی حقوق یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي بلکې باید محیط انساني سی او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافاتو مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوئ؟ مثلا
منظور می داده چه دا یو فرعی لار دا یا فرعی میتود دا چه که دایسی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راغلی و سری عواز مجازات او پا این زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت پا ارتباط مکافات ورگری پا حال که چه پا قانون که نسته او که چه رقی سری دا کار نوی کری نو احتمی با پادشاه دیت پا قانون لمک اگه مجازات کری. په دغه شکل باندې په دغه فرضی باندې هغه د تیز او انتی تیز او د سنتیز مسله مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو په تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکسي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلین چې د ساينس فیکشن کیسو په پلار مشهور دی د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. لحمدی سر ددی اونی آسادی راوی مجلران غارم زحمت چی بر اجازه اخلم در بیامو خدای مل.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکمالار دیرا واستما وخت پکما کما کمالار دیرا واستما واستما وخت پکمالار دیرا واستما وخت پکما کما کمالار دیرا واستما دخت کې بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما وطن پخیس پارما نستا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے